السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلیږي. د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت په یو بیان کې وایي د وږي له شپاړسمې څخه تر اوولسمې نیټې پورې په خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ او نورستان کې د ورښتون له کبله د سیلونو د راوتلو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. په بیان کې له هغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسیږي غوښتنه شوې چې له ګواښ څخه ځانونه خبر کړي، او د لوړو سیمو اوسیدونکو ته سپارښتنه شوې چې د سیلونو د راوتلو په صورت کې د کوزنیو سیمو اوسیدونکو ته خبر ورکړي. جرمنی وایي د طالبانو حکومت ته د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویان الکساندر دوبرنت دا څرګندونې پرون د یو کینپالې ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړي چې ویلي وو د جرمني حکومت طالبانو ته یوه اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا تنه افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمني چارواکو ویلي دي چې دې کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلود. د جرمني حکومت وایي چې په تېره جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیچا ته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د غزې په ترنګ کې د اسرائیلو د پوځ په یو برید کې یوه لوړه ودانۍ نړېدلې ده. په تیرو څو ورځو کې چې اسرائیلو د غزې په ښاري ناحیو کې د خپلو پوځي عملیاتو د پلان په درشل کې د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی څو د بشرین زون په نوم سیمې ته ولاړ شي، دا دوهم ځل دی چې داسې یو برید کېږي. د اسرائیلو پوځ پرون وویل یا د ودانۍ یې ځکه په نښه کړه چې حماس ډلې د اسرائیلي ځواکونو د څار لپاره کار ترې اخیست. عیني شاهدان او د فرانس پرس خبري اژانس خبریال وایي اسرائیلي الوتکو پرون د غزې په جنوبي ناحیو کې د خبرداري هغه پاڼې له هوا راخوشې کړې چې خلکو ته له دې سیمې د وتلو خبرداری پکې ورکړل شوی و. اسرائیلو له څو اونیو راهیسې دا خبرداری ورکړی چې د غزې په پراخه ښاري سیمه کې عملیات کوي، خو دقیقه نیټه یې نه ده اعلان کړې. اسرائیلي پوځ د غزې په لمنو کې هوایي حملو او ځمکنیو عملیاتو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې د وضعیت د لا خرابېدو ویره رامنځته شوې ده. د پاکستان د جنوب په سیلاب ځپلي پنجاب ایالت کې 15 کسان پرون هغه مهال مړه شول چې د ژغورنې د ډلو یوه کښتۍ په سیند کې واوښته. د پنجاب د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې اداره وایي چې د ژغورنې ډلو لسګونه سیلاب ځپلي ژغورلي دي. د نوموړي ادارې چارواکو ویلي دي چې دا کښتۍ په ملتان ولسوالۍ کې د اوبو د چټک جریان له کبله نسکوره شوه، خو ډېرې سپرلۍ ژغورل شوي دي. پرون له دې مخکې د مرستندویو چارو کمیشنر نبیل جاوید وویل چې له روي، سټلج او چناب سیندونو څخه راوتلو سیلابونو څه باندې 4000 کلي ځپلي او له 2 میلیون ډېر خلک یې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلووریز کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل لوبه کې نن له پاکستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. ملي لوبډلې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوب لړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالي تیره جمعه له متحده عربي اماراتو څخه وګټله او له پاکستان سره فاینل ته ووتله. په دې لوبه کې ابراهیم زدران کپتانی وکړه، ځکه کپتان راشد خان او محمد نبی، فضل حق فاروقی، مجیب رحمان او صدیق الله اتل ونه لوبېدل او پر ځای ځینې نوي لوبغاړي اخیستل شوي وو. خو تمه ده چې په نننۍ لوبه کې به د افغان لوبډلې کپتان او نور مخکښ غړي لوبغاړي شامل وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، نن یک شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې شپاړسمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 8 سره برابره ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. په کونړ ولایت کې زلزلہ ځپلې میرمنې وایي چې خزینه مرستندویان نشته څو له دوی سره مرستې وکړي.
خیمو ته چې انتقال کړل تمو سره کومک کی دوایان هم راکې او ډوډې هم راکې. خدا ټول چې دا ټول کار نه ناری نه کوي مونږ خود ته اړتیا لرو او خزشته خو کمی دي.
دا به هم واوري چې د کونړ په زلزلہ ځپلو کې داسې کورنۍ هم شته چې ټپي شوي غړي یې له یو بل څخه جلا شوي دي.
دغلته د دې مرکز یوه لوکو د اول ورځ نه چې راوړی وو هغې ورله هغه پالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړی و. د دوی د قوله ویلي چې د دې وی څوک نشته دی.
په پاکستان کې میشت د امریکا د پناه غوښتنې د کیسونو لرونکي وایي چې امریکا ته د دوی د لیږ بهیر په ټپه درېدلی دی. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر خپل روس سیال ته بلنه ورکړې چې د خبرو لپاره کیف ته ورشي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. د کونړ له مرګونې زلزلې یو شمیر اغیزمن شوې میرمنې وایي چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو نشتوالی او د دوی اړتیاو ته د رسېدنې پر وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. دا میرمنې ټینګار کوي چې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو شتون د ښځو او نجونو د ځانګړو اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه بیړنۍ اړتیا ده. په عین حال کې یو شمیر سیمه ییز رضاکاران وایي چې د ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې د ښځو د لږې ونډې له امله اغېزمنې میرمنې دوه ځلې زیات له ستونزو سره مخامخ دي.
په کونړ ولایت کې له وروستۍ مرګونې زلزلې یو شمېر اغېزمنې ښځې وایي چې د خپلو عزیزانو د مړه کېدو له امله یې د خفګان او له ناورین وروسته د ستونزو سربېره په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو د نشتوالي له ستونزو سره هم مخ دي. دغو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو رضاکارانو شتون خورا محدود دی او دا کمښت د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه جدي ننګونه ګرځېدلې ده. سنا چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي ده او د کورنۍ نه غړي یې مړه سوي وایي چې نسي کولای خپلې شخصي او ښځینه ستونزې او اړتیاوې له نارینه مرستندویو کارکوونکو سره شریکې کړي. شفیقه چې د څوکۍ ولسوالۍ یوه بله اوسېدونکې ده چې د کورنۍ ولس غړي یې په دې مرګونې زلزله کې مړه سوي هم ورته شکایت لري.
چې کله زلزله وشله زه نه پوهېدم چې زه اسپتال ته چا راوړي ما. کله چې زه پوه شرالم نو ماته یې ویللې چې یو خور او یو ورور دې ژوندي دي. بیا زه دې کیمپ ته راوړل شم. خو کیمپ کې موږ ته چې کوم کومکونه راوړي هغه سړي راوړي موږ ته ښځې مقرر شي دا به ډېره ښه وي.
په ورته وخت کې عائشه یوه ځوانه نجلۍ چې په سیمه کې د مرستندویو کارکوونکي په توګه کار کوي هم د ښځینه مرستندویو کارکوونکو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د ښځو د همکارۍ او فعال شتون پرته کورنیو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو سره د مرستو بهیر به نیمګړی پاتې سي. د ازادي راډیو ته وویل
کله چې زلزله شله همون خبر شلو نو موږ دلته راغلو په هسپتال کې هم موږ کومک وکړلو د خپلو ناروغانو سره د پیازانو په ډول سره. خو بیا دلته چې کله خیمو ته راغله د کومک په خاطر دلته ډېر زیات کمښت دی د ښځو. یو څو نفر راغلي دي او هغه هم د شپې له خوا ځي کور ته. دلته هر څه ټول د سړو په وس کې دي او هغوی کولی شي کومک وکړي. موږ د ټولو خویندنو هیله کوو چې راشي موږ سره کومک وکړي که نرسانې اوسي او که په دې نورو برخو کولی شي موږ سره کومک وکړي.
بلخوا یو نارینه رضاکار چې د ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه او مرستندویانو نشتوالی آن د ښځو د جنازو په ښخولو کې لویې ستونزې رامنځته کړي دي.
خو د دې ستونزې خو موږ ته معلومات نه کېږي. دا ستونزې خو هغه چاته معلومات کېږي چې دغه خزینه یې هلته ورته په خوا کې ناسته یې تپوس وکړي چې خو څه ستونزه لري. که زه لس ځلې را تپوس کړم ماته خو څوک خپله ستونزه نه وایي. که نه
میرمنو د لومړۍ ورځې نه کوم کې چې موږ د هلته مرسته کوله هلته هم د میرمنو شمېر نه و. غسل ورکولو کې په ګنټو ګنټو باندې موږ میرمنو ته صبر کړی. موږ دوه میرمنې په هغه ځای کې لرلې. هغه هم نیم ژوند دی. دغه منطقې ښځې وې چې وجودونه یې په ډبرو لګېدلي وو ټپې نه شوي وې. دوی موږ سره د دغه میرمنو په تدفین کې مرسته وکړه. دوی ته کفن ورکړو او دوی ته غسل ورکړو او د هغې نه وروسته چې دی موږ
له زلزلې اغېزمنې ښځې او سیمه ییز رضاکاران د ښځینه مرستندویانو کارکوونکو پر اړتیا داسې مهال ټینګار کوي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هم ویلي چې د طالبانو لخوا وضع سوي قوانینو د ښځینه مرستندویه کارکوونکو لپاره د ژغورنې په عملیاتو کې کار کول ستونزمن کړي دي. د سازمان د جمعې په ورځ د سپتمبر په 15مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو چارواکي باید ډاډ ورکړي چې ښځې په ټولو مرستندویو هڅو کې برخه ولري. له دې مخکې په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوزان فرکسن د سپتمبر په 2مه نیټه وویل چې باید د ښځینه مرستندویه کارکوونکو له حیاتي رول ملاتړ وسي، کنه نو په خبره یې زیانګالې ښځې او نجونې ښایي په راتلونکو ورځو کې د ژوند ژغورنې مرستو او اړینو معلوماتو ته له لاسرسي محرومي سي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د زلزله ځپلو او سیمه ییزو رضاکارانو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په ډېریو دولتي ادارو او نړیوالو غیر دولتي موسسو چې ډېری مرستندویه بنسټونه دي ښځې پکې له کار کولو راګرځولې دي. د تېرې یکشنبې په شپه د اګست په 1 ناوخته د ریختار په کچا شپږ درجې شدیدې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړې توګه کونړ ولړزاوه چې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو د حکومت د رسمي شمېرو له مخې په دې پیښه کې له 2200 څخه زیات کسان مړه شول، له 3600 زیات ټپیان او له 6200 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وای د سرپناه په ګډون عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي په پرله پسې زلزلو کې پراخ ځاني او مالي تلفات راوښتي دي، خو تر اوسه هیڅ راز مرسته نه ده ورسره شوې.
په کونړ کې د شوي مرګونی زلزلې نن شپږمه ورځ ده. که څوم د طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د مرستو خبرونه خپره کړي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي د سرپناه په ګډون عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي په پرلپسې زلزلو کې پراخه ځاني او مالي تلفات ورته رسیدلي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کونړ د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي نورخان ازادي راډیو ته وویل
څه مال او حال او ځار څه د کوټو لاندې شو تیګو او ورونه پیرال نور دا ماشمان په چغو او په یو سیا بل سمراوي سلاو کتم د زه سمې تر استلی او پاس ماغه سغراره د غرونه راولېږي پاس شي د ګرځېدو شان نشته، نه پوسې دو شان شته. او موږ دلته چراغلی وسه پرم نه داستوګن زیشته نم د سیخیمه شته بنس بیابان معنی موږ فراته.
د همدی ولسوالۍ د مزار درې یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل سره له دې چې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي، خو تر اوسه ورسره د هیڅ مرستندویه بنسټ یا حکومت له لوري مرسته نه ده شوې.
سپورې چې دې موږ سره د څلورانو کومک نه دی شوی، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بیرانه پراته دي. از برای خود موږ مسلمانانی موږ څلور کسان چې دي دا شهیدان شوي دي او تقریبا څلور پنځه زخمیان دي.
د کونړ یو شمیر نور اوسیدونکي وایي له اصلي مرګونی زلزلې وروسته لا هم په سیمه کې د زلزلې ټکانو نشته او د سیمې اوسیدونکي له ویرې هر شپه په بیدیا تیروي. د څوکۍ یو اوسیدونکي میرواحد ازادي راډیو ته وویل
90% خلک کلو کورونو وتلی دي چې هغه خلک چې سپایسې لري او سرمایه لري هغه خار تر کوچېدلی دي او سچ بیچارهګان خلک دي ټول د پټو کې شخصي خیمه وخلی دي. یو طرف ته سرپران نشته، بل طرف ته بارانونه دي، بل طرف ته سخت زلزله ده. اوس هم ټکانونه موجود دي چې خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم ختیځې سیمې یوې بلې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 درجې بللې چې مرکز یې د کونړ اسداباد لویدیز ته 30 کیلومتره لري او ژوروالی 10 کیلومتره بلل شوی دی، خو چارواکو ویلي چې تلفات یې نه درلودل. د کونړ زلزله ځپلي په داسې حال کې د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایتونه کوي چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د کونړ مرګونی زلزلې داسې مهال نوې بحران رامنځته کړی چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. په بیان کې راغلي که څه هم یو شمېر هیوادونو او مرستندویو بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي په رانږدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. له دې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي وو چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کلي له منځه وړي او دا مهال ګڼ شمېر کسان له سرپناه پرته ژوند کوي، او دا چې د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندویو بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. ملګرو ملتونو ویلي د دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د ښوونځیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاوو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ریختر په کچه 6.1 درجې دی زلزلې د اګست په 1.5 د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالي او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په 4 ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړه شوي، 3961 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په کونړ کې ولایتي چارواکو ځایي خبریالانو ته ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسیدلي او اوسمهال دوی اسدآباد ته نږدې د زیانمنو لپاره د لنډمهالي کمپونو په جوړولو اخته دي.
د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ ویجاړونکې زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونو زرګونه کورنۍ ویرولي او اندېښمنې کړې دي. یو شمیر دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې لا هم زړه نه کوي چې د ځینو روغو پاتې وسایلو د رایستلو لپاره خپلو ورانو شویو کورونو ته ستنه شي. دوی ادعا کوي چې لازمې مرستې نه دي ورسره شوي او نه هم د اوسېدو لپاره کومه سرپناه لري. د ازادۍ راډیو خبریاله سنا کاکړ راپور راکوي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپونکي وای هر نوی ټکان د لومړۍ شپې د زلزلې حالت د دوی په ذهن کې بیا راژوندی کوي. دوی وای خورا ویریدلي او په اندېښنه کې دي. د څوکۍ ولسوالۍ په ډیوه ګلدره کې د زلزلې یو زیانمن وارث چې په خبره یو سیدو ته نه کور ورپاتې دی او نه خیمه یا بله سرپناه لري، ازادي راډیو ته وویل خبره سلګونو نورو کورنیو هم په دې دره کې له خیمې او نورو لومړنیو وسایلو پرته تشنه اسمان لاندې اړولي دي. د علم رسندوی ادارو غواړي چې تر ټولو لومړی دوی ته د خیمو غم وخوري چې د سرپناه ستونزه یې حل شي. په همدې حال کې وزیر رضاکار نثار احمد چې د نورګل او څوکۍ په ولسوالیو کې د مرستې رسولو په چارو بوخت دی هم وایي خلک په ویره او اندېښنه کې دي او رواني وضعیت یې ښه نه دی.
کله چې زلزلې ټکان وشي دغه د غرنه ډبرې راولېږي او د زلزلې یو وحشتناک غږ دی. دلته په ماشومانو، په میرمنو، په سپینګیرو باندې او هم په ځوانانو باندې یو بد اثر کړی دی. په خوب کې چې کله ویده یې داسې ناڅاپي راپاسې ګومنډه شروع کړه، موږ فکر کوو چې زلزله ده. دا حالات په ټولو باندې دي، دا خلک ذهني شکنجه دي.
دا څرګندونې په داسې حال دي چې په بشرپاله چارو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال تام فلیچر د سپتمبر په 15 په یوه اعلامیه کې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د مرستو د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي زیاته کړې دغې زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او سلګونه زره کسان چې مخکې د لسیزو جګړو او بې ځایه کېدو له امله زیانمن شوي وو کورونه یې وران شوي او معیشت یې له لاسه ورکړی دی. د یکشنبې د شپې ناوخته د اګست په 1 د ریختر په کچه 6 زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 2200 څخه زیات کسان مړه شول او له 3500 ډېر ټپیان شوي دي. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په کونړ کې شاوخوا 90 ودانۍ په بشپړه ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوې دي. د اګست 1 له زلزلې وروسته د سپتمبر په 2 د ریختر په کچه 5.5 درجې زلزله وشوه او د پنجشنبې د ورځې له سهاره بیا د جمعې د ورځې تر سهاره پورې هم څو پرله پسې زلزلې وشوې. دوی کې تر ټولو شدید د سپتمبر په 4 د افغانستان په وخت د شپې 9:30 وشوه چې شدت یې د ریختر په کچه 5.6 درجې و. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې په کونړ او ننګرهار کې تر 40 ډېر کسان ټپیان شول.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د خپل روسیال ولادیمیر پوتین هغه وړاندیز رد کړی دی چې نوموړی د سولې د خبرو لپاره مسکو ته بللی. د ازادي راډیو د خبری څانګې د راپور له مخې زلنسکي په ځواب کې د خبرو اترو لپاره پوتین ته د کیف د سفر بلنه ورکړې ده. زلنسکي پرون له ای بی سی خبری شبکې سره په خبرو کې وویل پوتین کولای شي کیف ته راشي، خو زه نشم کولای، په داسې حال کې چې پر هیواد مې هر ورځ توغندي اوري او حملې کېږي مسکو ته ولاړ شم. زه نشم کولای د دې تروریست پلازمینې ته سفر وکړم. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د پوتین وړاندیز یوازې د دې لپاره دی چې دا لیدنه وځنډېږي. د هغه په وینا پوتین له متحدو ایالاتونو سره لوبې کوي. ولسمشر پوتین له دې مخکې له خپل اوکراینی سیال سره لیدنه کم اهمیت ښودلې وه، خو هغه په عین حال کې ویلي و چې چمتو دی له هغه سره د روسیې په خاوره کې وګوري. پوتین د جمعې په ورځ په بندري ښار ولادیوستوک کې یوې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی د لیدنه لپاره تر ټولو غوره ځای د روسیې پلازمینه مسکو یا د ده په وینا اتل ښار دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیا لا هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر کیف حملو ته دوام ورکوي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد د هوایي مدافع سیستم پرون فعال شو او د کیف په آسمان کې د روسیې ګڼې بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې. همداراز په خرسون، د نیپروپتروفسک او زاپوریژیا سیمو کې هم د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه د خبرداري الارمونه وغږول شول. اوکراینی چارواکو د دونیتسک سیمې په ستراتیژیک ښار پوکروفسک کې چې له ډېرې مودې راهیسې جګړه پکې روانه ده، هم د روسي ځواکونو په تکتیکونو کې د بدلون خبر ورکړی دی. او دا په داسې حال کې ده چې پوتین د کیف لویدیځو متحدانو ته ویلي روسیا به هر هغه ځواک په نښه کړي چې له جګړې وروسته د تضمین کوونکي ځواک په توګه د سیال اوکراین د پیاوړتیا په هدف سیمې ته واستول شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کونړ کې د تېرې یوې اونۍ مرګونی زلزلې که د یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورناخیستي، له یو شمیر نورو څخه یې بیا د کورنۍ غړي په ژوندوني بیل کړي دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او رضاکارانو ازادۍ راډیو ته وویل دا چې ژغورونکو ټپیان د هغوی وضعیت ته په کتو یو ځای بل ځای انتقال کړي، نو ځکه دا ستونزه رامنځته شوې ده.
مونږ د ټپیانو نه لیدنه کوله په ماښام مهال. هلته یو ماشوم دی چې اوس هم په هغه روغتون کې دی چې هغه خپله اقرار وکړلو چې زما د کورنۍ غړي چېرته دي، زه هیڅ معلومات نه لرم، زما مور او پلار، زما فامیل.
وایي د کونړ د یکشنبې شپې د اګست 11مې مرګونې زلزلې که د یو شمېر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورناخیستي، له یو شمېرو یې بیا په ژوندوني بیل کړي دي. د کونړ ولایت د اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نو په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ګڼ شمېر کوچني ماشومان د خپلو کورونو نه اوس په جلا شوي دي، یعنی ورک شوي دي. هغوی په هسپتالونو کې بستر دي او داسې دعا کوي چې کله مونږ د زلزلې ټکان نه وخوړلو وروسته چې مونږ خپل سترګې وغړولې نو مونږ په روغتون کې یو. هیڅ آګاهي او معلومات نه لرو چې زمونږ پلار به چېرته وي، زمونږ ورونه به چېرته وي. یان د خپلو کورنۍ د غړو د ټلیفون شمارې یادې نه لري چې مطلب د هغو په توسط باندې د هغو له کورنۍ سره ارتباط وشي. داسې کورنۍ هم شته دي چې هغې وخت په وخت خپل غږونه جیب کړي دي چې زمونږ اولادونه ورک دي، آیا د خاورو لاندې دي، آیا شهیدان شوي دي، آیا ټپیان دي، په کومو روغتونونو کې دي، هیڅ معلومات نه کېږي.
دا خبره په دې ولایت کې یو شمېر رضاکارانو هم ازادي راډیو ته وکړه. د دوی له ډلې ځلان صافی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شان دوه بېلابېلو پېښو سره مخ شوی دی.
نو دغه ماشوم دغلته د مرکز یې والوکو د اول ورځ نه چې راوړی وو هغې ورله هغه پالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړی و. د دوی د قوله ویلې چې د دې وی څوک نشته دی. چې ما ملګرو سره بیا خبرې وکړې، هغې ویلې چې د دې مور په ننګرهار کې په کوم روغتون کې وه او ژوندی ده. دغسې یو ماشوم په ساحه کې هلکانو د خاورو راوویست. د دې ټولو کورنۍ د منځه تللی وه، خو پلار یې په بل کوم کور کې و، چا سره مېلمه و. هغه چې راوړی و پښې زخمي وه او نور زخمي و، او ننګرهار کې و په یو روغتون کې و.
د کونړ اوسیدونکی بل رضاکار نثار احمد هم د ورته یو مورد کیسه کوي.
یو ماشوم د پښین زاده کې دی په کابل کې. خبر راورسېده چې د ماشوم د کورنۍ په پیدا کېدو کې مرسته وکړي، او کورنۍ چې ده هغه کې یو کس دی، هغه ماتی دی په ننګرهار سره تمه کړي او نور کورنۍ غړي مو له پیدا کړو. یو ترې په پاکستان کې دی، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویلي چې ما ته کډه رابار کړې ده او زه په ټرک کې یم، لوړ کې سره کمزې کې مو در روانې مو نه پیګم چې کله به رسیدم.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا څرګندونه داسې مهال دی چې د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن ویلي د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. د غیدارې د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر په 4 په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د راپور په توګه زرګونه ماشومان سمدستي مرستو او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي کریم صادق پرون په خوست کې له یوې لوبې مخکې چې د کونړ زلزله ځپلو ته د مرستې راټولولو په پای جوړه شوې و ویلي دی حاضر دی چې تر لسو پورې د ماشومان وروسي بوپالي او بالکور ورته جوړ کړي. نوموړي له نورو افغانانو هم غوښتي چې د دغو بې سرپرسته ماشومانو په روزنه او پالنه کې مرسته وکړي. د یکشنبه د اګست 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځانې او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمیر له 2,200 او د ټپیانو له 3,600 پورته ښودلی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ خال کې
د زیانګالو شخ
مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورته.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دې خبرونه مطالب تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم وګورئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د دې خبرونه ورستي موضوع ته په پاکستان کې ډیره د پی یو او پی دوه پنوم د کیسونو لرونکي افغانان وایي متحده ایالاتونو ته د دوی د لیک پروسه په ټپه درېدلې او د کار دوی سخت اندېښمن کړي دي. دا کډوال وی د دې پروسې لزان څخه شاوخوا اته میاشتې تیریږي، خو د بیا پیل هیڅ څرګندې نه لګیږي او دوی هم په پاکستان کې لګانو ستونزو او ناڅرګند وضعیت سره مخامخ دي.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی دوا یو کیس لرونکي چې 12 کسیزه کورنۍ لري وایي د کډوالۍ د قضیو زن په دې هیواد کې لسخت او ناڅرګند حالت سره مخ کړي. دا چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي نږدې 3 وړاندې پاکستان ته په دې هیله ورغلی چې د کډوالۍ قضیه به یې وڅېړل شي، خو لا هم اوږد انتظار تیروي. دی وایي د یوسف پروګرام له ځنډېدو وروسته موږ له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ یو. څو میاشتې کېږي چې د پاکستان ویزه نه لرو. دوی زموږ ویزې نه نوي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت له لوري راکړل شوی لیک هم پاکستاني پولیسو ته د باور وړ نه دی. اوس موږ په خپلو کورونو کې بندیان یو، نشو کولی چې د سودا د اخیستلو لپاره له کورونو ووځو. د ناروغۍ پر مهال هم د پولیسو له لوري د نیولو له ویرې روغتون ته نشو تللی. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشته نه هیڅ چې امریکا ته د پی یو کیس لري هم ورته اندېښنه لري.
دا څنګه لته وروته میشته او وضعیت ډیر خراب دی. ټول په نغښتون کې رواني ستونزو سره مخ دي. د ټول اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی ځکه موږ له تیرو 4 کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوو. په افغانستان کې مو هڅه وپلورل او دلته مو هغه پیسې مصرف کړې. اوس هیڅ نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې 8 میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډاوه، خو لای هم د بیا پیل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې برخه کې لا نورو امنیتي څېړنو ته اړتیا ده. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV تر څنګ د پی یو او پی دوه په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم دغه کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی او یا د امریکا لخوا تمویلېدل اعلان کړل. د یادولو وړ ده چې په روسیو کې پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو په ګډون د پی او آر او افغان تابعیت کډوالۍ کارت لرونکو د ایستلو لړۍ هم چټکه کړې چې لامل یې ګڼ پناه غوښتونکي افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له دې هېواده تللي د ریپورټ له ګواښ سره مخ دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج کولی شي د دغه کسانو خوندیتوب له جدي خطر سره مخ کړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو له پاکستان د کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې، خو پرون جمعه د سپتمبر 15 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان یو وار بیا د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار وکړ.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز یکشنبه 16 سنبله برابر با 7 سپتامبر را به خوشی آغاز کرده باشید. آغاز میکنیم با خبرها. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که هرچند برای رساندن کمک‌های غذایی اضطراری به زلزله زدگان در شرق افغانستان در محل حضور دارد، منابع به سرعت رو به تمام شدن است. این اداره شنبه در شبکه یکس تویتر سابق نوشت که برای ادامه کمک ها به حمایت عاجل ضرورت دارد. حکومت طالبان تایید کرده که در نتیجه زلزله حدود یک هفته پیش در شرق افغانستان بیش از 2200 تن جان باختند و هزاران تن دیگر زخمی شدند. به گفته دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد، اوچا بیش از 12,000 تن آواره شدند. پیشبینی شده که امروز و فردا در برخ مناطق حوزه های رودخانه‌ای افغانستان سطح آب بالا خواهد رفت و احتمال جاری شدن سیلاب وجود دارد. اداره هواشناسی وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در بیانیه گفته است که از 16 تا 17 سنبله به دلیل بارندگی در ولایت های خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، کنر و نورستان خطر جاری شدن سیلاب و بالا رفتن سطح آب وجود دارد. در بیانیه ساکنان مناطق مرتفع خواسته شده که نسبت به این تهدید آگاه باشند. در ایالت سیلاب زده پنجاب در جنوب پاکستان دیروز 5 نفر زمان جان باختند که یکی از قایق‌های گروه‌های نجات واژگون شد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی پنجاب اعلام کرد که ده‌ها تن از سیل زدگان نجات داده شدند. مقام‌های این اداره گفتند که این قایق در ولسوالی ملتان به دلیل شدت جریان آب واژگون شد، اما بسیاری از سرنشینانش نجات یافتند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در مرحله نهایی رقابت‌های سه جانبه کرکت 20 آوره با پاکستان به میدان می‌رود. این مسابقه 7:30 به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز خواهد شد. افغانستان روز جمعه گذشته در آخرین بازی مرحله گروهی این رقابت‌ها امارات متحده عربی را شکست داد و به مرحله نهایی در برابر پاکستان راه یافت. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای سفر به مسکو و انجام گفتگوهای صلح را رد کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در عوض زلنسکی پوتین را برای مذاکرات به کیف پایتخت اوکراین دعوت کرد. این در حالی است که روسیه همچنان با حملات تیاره‌های بی‌سرنشین کیف را هدف قرار می‌دهد. زلنسکی شنبه در گفتگو با شبکه ABC نیوز گفت که او می تواند به کیف بیاید. من نمی توانم وقت کشورم هر روز زیر راکت و حمله است به مسکو بروم. نمی توانم به پایتخت این تروریست سفر کنم. زلنسکی افزود که پیشنهاد پوتین صرفاً برای به تعویق انداختن دیدار بوده و با گفته او پوتین در حال بازی با ایالات متحده است. هفت و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه زنان در مناطق زلزله زده کنر به امدادگران زن نیاز دارند.
خیموت چی انتقال کلتا مسترد؟
ما را که به خیمه انتقال دادن در اینجا با ما هر نوع کمک می شود، دوا و غذا داده می شود، اما تمام این کارها را مردان می کنند. ما به زنان ضرورت داریم. زنان هستند اما تعدادشان اندک است. ما نمی توانیم هر ضرورت خود را با مردان بگوییم.
مردم در کنر از روند کمک رسانی چقدر راضی هستند؟
تا حال یک افغانی کمک هم با ما صورت نگرفته است. تمام خانه ها فروخته است و مردم در ویرانه ها بستر می برند.
چه اقدامات پیشگیرانه در برابر زلزله مهم است؟
محلاتی که خطرناک است، خطر زلزله و جایی که شکستگی ها وجود دارد، اینجا باید اطلاع رسانی صورت بگیره، نقشه های چاپ شود، معلوماتی چاپ شود.
و از ادامه حملات تیاره های بی سرنشین روسیه بر اوکراین هم به شما خواهیم گفت. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی هستم. اگر تا حالا اپلیکیشن جدید ما را دانلود نکردین، میتونین با استور سر بزنین، دانلودش کنین و نشرات ما را 24 ساعت بشنوین. زنانی که در زلزله مرگبار ولایت کنر آسیب دیدن میگویند که نبود زنان امدادگر در منطقه باعث شده نیازهایشان به خوبی برآورده نشود. آنها تأکید میکنند که حضور زنان امدادگر برای کمک به زنان و دختران بسیار مهم است. همزمان چند تن از داوطلبان محلی هم میگویند که چون زنان در عملیات نجات و کمک رسانی حضور کمرنگ دارند، مشکلات زنان آسیب دیده دو برابر شده. بیاید بیشتر از سنا کاکر بشنویم.
در پی زلزله مرگبار اخیر در ولایت کنر، شماری از زنان آسیب دیده می گویند که علاوه بر رنج از دست دادن عزیزان و دشواری های پس از فاجعه، با مشکل نبود زنان امدادگر در ساحه نیز مواجهند. این زنان در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که حضور امدادگران و رضاکاران زن در منطقه بسیار محدود است و این کمبود به یک چالش جدی برای رسیدگی به نیازهای آنان تبدیل شده است. سنا یکی از زنان آسیب دیده و باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر که نوز و خانواده‌اش را از دست داده میگوید نمیتواند مشکلات و نیازهای خصوصی و زنانه خود را با امدادگران مرد در میان بگذارد.
ما را که به خیمه انتقال دادن در اینجا با ما هر نوع کمک می شود، دوا و غذا داده می شود، اما تمام این کارها را مردان می کنند. ما به زنان ضرورت داریم. زنان هستند اما تعدادشان اندک است. ما نمی توانیم هر ضرورت خود را به مردان بگوییم.
شفیقه دختر دیگر از ولسوالی چوکی که هفته تن از اعضای خانواده‌اش در این زلزله مرگبار کشته شدند نیز شکایت مشابه دارد.
وقت زلزله شد، من نفهمیدم مرا کی به شفخانه آورد. وقت به هوش آمدم برایم گفتند فقط یک خواهر و برادرت زندند. باز مرا به کمپ آوردند. اما اینجا تمام کمک ها از سوی مردان صورت می گیرد. اگر زنان در اینجا مقرر شوند بسیار خوب می شود.
در این حال لایشه یک دختر جوان که با عنوان کمک رسان در منطقه فعالیت می کند نیز بر ضرورت حضور زنان امدادگر تاکید کرده می گوید که بدون همکاری و حضور فعال زنان کمک رسانی به خانواده ها به ویژه به زنان و دختران ناقص خواهد ماند. او به رادیو آزادی گفت
زمانی که زلزله شد ما خبر شدیم و اینجا آمدیم. در شفاخانه هم با بیماران به حیث پایواز کمک کردیم، ولی وقت به خاطر کمک به خیمه ها آمدیم اینجا کمبود زنان کمک رسان خیلی زیاد محسوس است. فقط تعداد محدود هستند، آن هم از طرف شب به خانه می روند. اینجا همه کمک ها را مردان انجام می دهند. از تمام خواهران می خواهیم که بیایند و کمک کنند، اگر نرس باشند و یا کسی که بتواند در سایر بخش ها کمک کند.
از سوی دیگر یکی از مردان رضاکار که در عملیات نجات و کمک رسانی سهم داشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید نبود امدادگران زن حتی در بخش های مانند مراسم تدفین زنان مشکلات بزرگی ایجاد کرده است.
ما نمیتوانیم در مورد مشکلات زنان بدانیم. یک زن فقط میتواند از این مشکلات آگاه شود. کسی که در کنارشان بنشیند و بپرسد که چه مشکل داری. من اگر 10 بار هم بپرسم کسی برای من نمیگوید. حتی روز اول در جایی که ما کمک رسانی میکردیم زنان نبودند. برای غسل دادن اجساد زنان ما ساعتها منتظر ماندیم. آنجا فقط 2 زن منطقه بودند که خودشان زخمی بودند. آنها این اجساد را غسل دادند و کفن پوشاندن. بعدن ما آنها را دفن کردیم.
او دوی غسل ورکړه او دغه روسه چیره منګه ویورل په خبرونه کې مخ راغله.
زنان آسیب دیده از زلزله و رضاکاران محلی در حال بر ضرورت حضور امدادگران زن تاکید می کنند که سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch نیز گفته است که قوانین وضع شده ی طالبان کار برای زنان امدادگر در عملیات نجات را دشوار ساخته است. این سازمان روز جمعه 5 سپتامبر در شبکه یک سخن نوشته است که مقام های طالبان باید اطمینان دهند که زنان در تمام فعالیت های امدادرسانی ذهین باشند. پیش از این سوزان فرگوسن نماینده ویژه زنان سازمان ملل متحد در افغانستان نیست در 2 سپتامبر گفت که باید از نقش حیاتی زنان امدادگر حمایت شود. در غیر آن صورت به گفته او زنان و دختران متضرر در روزهای آینده ممکن است از دسترسی به کمک‌های نجات بخش و اطلاعات ضروری محروم بمانند. زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد شکایات این زلزله زدگان و رضاکاران محلی پاسخ نداد. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان کار زنان را در بیشتر ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی و بین‌المللی که بسیاری از آنها سازمان‌های امدادرسان هستند ممنوع کرده است. ناوقت شب یکشنبه گذشته 31 اگست زلزله به شدت 6 درجه ریشتر ولایت‌های شرقی افغانستان به ویژه کنر را لرزان و تلفات و خسارات سنگین بر جای گذاشت. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان در این رویداد بیش از 2200 تن جان باختند و بالاتر از 3600 تن دیگر زخمی شدند و بیش از 6700 خانه ویران شدند.
در این حال شماری از خانواده هایی که در زلزله ولایت کنر آسیب دیدند می گویند که هنوز کمک های فوری دریافت نکردند. اداره ملی مبارزه با حوادث تحت کنترل حکومت طالبان گفته که با همکاری نهادهای بین المللی برای صدها خانواده آسیب دیده کمک های غیر غذایی رسانده. نهادهای بین المللی کمک رسان می گویند که با وصف خسارتهای زیاد این زلزله کاهش کمکهای مالی باعث شده که توانایی آنها برای کمک محدود شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با گذشت 5 روز از زلزله مرگبار در کنر شماری از آسیب دیدگان در این ولایت می گویند که تاکنون به کمکهای فوری بشری با شمول سرپناه دست نیافتند. آنان میگویند که در زلزله های پی در پی خسارت هنگفت مالی را متحمل شدند. نورخان یکی از آسیب دیدگان زلزله در ولسوالی نورگل ولایت کنر روز شنبه 6 سپتامبر به رادیو آزادی گفت:
مال و حال و زر صد
ما اموال همه چیز را از دست دادیم و اطفال ما را با فریاد و گیری از قریه بیرون کشیدیم. بالاها وضعیت همین گونه خراب است. آنجا هیچ امکانات برای گشت و زندگی کردن وجود ندارد. ما اینجا سرپناهی نداریم و هیچ کس به ما کمک نکرده است.
بیابان معنی منفرتی.
یکی دیگر از باشندگان مزار دره همین ولسوالی کنر که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت که تاکنون هیچ کمک از سوی نهادهای کمک رسان یا حکومت طالبان دریافت نکردند.
تا حال یک افغانی کمک هم با ما صورت نگرفته است. تمام خانه ها فروخته است و مردم در ویرانه ها به سر میبرند. از برای خدا ما هم مسلمان است. 4 تن ما شهید و 5 تن دیگر ما زخمی شده اند.
شماری دیگر از باشندگان کنر میگویند که پس از وقوع زلزله اصلی مرگبار هنوز پس لرزه ها در این منطقه احساس می شود و باشندگان این منطقه شب ها را با ترس در بیرون از خانه سپری می کنند. میر وحید باشنده ولسوالی چوکی با رادیو آزادی گفت:
90% خلک کلو کورونا و تلی دی
90% مردم مناطق واسب دیده را ترک کردند. کسانی که امکانات داشتند به شهرها رفتند و افراد ناتوان در دشت ها خیمه زدند. هیچ سرپناهی ندارند. از یک سو باران و از سوی دیگر پس لرزه های دوامدار مردم را به وحشت انداخته است.
مشکلات سرمو خاموش دی.
این در حال است که بر روز جمعه زلزله دیگر مناطق شرقی افغانستان را تکان داد. اداره جیولوژی آمریکا شدت این زلزله را 5.2 ریشتر خوانده که مرکز آن در 40 کیلومتری غرب اسدآباد و عمق آن 10 کیلومتر گفته شده است. اما مقامات طالبان گفتند این زلزله تلفات را در پی نداشته است. قربانیان زلزله کنر در حال از کمبود کمک ها شکایت دارند که دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا با اشاره به تلفات و خسارات این زلزله گفته که این بحران تازه در حالی در افغانستان رخ داده که کاهش شدید کمک های مالی توانایی نهادهای امدادرسان را محدود کرده است. این نهاد روز جمعه 5 سپتامبر در اعلامیه افزوده که هرچند شماری از کشورها و نهادهای مدد رسان اقدامات را در این خصوص انجام دادند، اما این کمک ها کافی نیست و بدون امکانات اضافی در دورنج مردم با فرارسیدن فصل زمستان بیشتر افزایش خواهد یافت. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که این زلزله مرگبار قریه ها را کاملا ویران کرده و بسیاری از مردم به سر پناه شدند و مدیریت این فاجعه بالاتر از ظرفیت افغانستان و نهادهای امداد رسان است. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 12,000 نفر در نتیجه این زلزله مرگبار آواره شدند و به دلیل تخریب مکاتب، کلینیک ها و سایر امکانات مردم با مشکلات شدید مواجه هستند. اداره ملی مبارزه با حوادث تحت کنترل حکومت طالبان روز شنبه 6 سپتامبر گفته است که در امانگی با نهادهای بین المللی برای صدها خانواده آسیب دیده در مناطق زلزله زده ولایت کنر کمک های غیر غذایی رسانیده است. این زلزله با شدت 6.1 ریشتر ناوقت 31 اگست در ولایت های کنر، ننگرهار و لغمان خسارت هنگفت مالی و تلفات جانی را به بار آورد. حکومت طالبان گفته است که در نتیجه این زلزله در 4 ولایت شرقی افغانستان 2217 نفر کشته، 3961 نفر زخمی و هزاران خانه تخریب شدند. مقام های ولایتی کنر اخیراً به خبرنگاران محلی گفتند که عملیات نجات و جستجو در مناطق مختلف پایان یافته و در حال حاضر مصروف ایجاد کمپ های موقت برای قربانیان در نزدیکی اسدآباد هستند. این مقام ها افزودند که مردم به دلیل پس‌لرزه های دوامدار و ترس از وقوع زلزله های بیشتر در بیرون از خانه ها به سر می برند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای سفر به مسکو و انجام گفتگوهای صلح را رد کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در عوض زلنسکی پوتین را برای مذاکرات به کیف پایتخت اوکراین دعوت کرده. این در حالی است که روسیه همچنان با حملات تیاره‌های بی‌سرنشین کیف را هدف قرار می‌دهد. زلنسکی 6 سپتامبر در گفتگو با شبکه ABC نیوز گفت او می تواند به کیف بیاید. من نمی توانم وقت کشورم هر روز زیر راکت و حمله است به مسکو بروم. نمی توانم به پایتخت این تروریست سفر کنم. ولادیمیر زلنسکی افزود که پیشنهاد پوتین صرفاً برای به تعویق انداختن دیدار بوده و به گفته زلنسکی پوتین در حال بازی با ایالات متحده است. رئیس جمهور پوتین پیش از این ارزش دیدار با همتای اوکراینیش را کم اهمیت جلوه داده بود، اما او همچنان پیشنهاد کرده بود که حاضر است با او تنها در خاک روسیه ملاقات کند. ولادیمیر پوتین 5 سپتامبر در یک مجمع اقتصادی در شهر بندری ولادیوستوک گفت که بهترین مکان برای این دیدار پایتخت روسیه مسکو، شهر به گفتهش قهرمان است. این در حالی است که سیستم‌های دفاعی هوایی اوکراین اواخر شنبه فعال بود و شمار زیادی از تیاره‌های بی سرنشین روسیه را بر فراز کیف سرنگون کرد. هشدار عملات تیاره‌های بی‌سرنشین در مناطق خرسون، دنیپروپتروفسک و زاپروژیا نیز به صدا درآمد. مقام‌های اوکراین از تغییر آشکار در تاکتیک نیروهای روسیه در نزدیکی شهر استراتژیک و از دیر زمان مورد مناقشه پوکروفسک در منطقه دونسک خبر دادند. این پس از آن است که پوتین خطاب به شرکای غربی کیف گفت هر نیرویی که برای تقویت متحدانشان در قالب نیروی تضمین پس از جنگ به اوکراین اعزام شود از سوی روسیه هدف قرار خواهد گرفت. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این هشدار تازه ترین مورد از رشته سخنان آشتی ناپذیر رئیس جمهور روسیه است که نشان می دهد تلاش ها برای آغاز دوباره مذاکرات صلح درباره جنگ اوکراین پس از برگزاری نشست پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده متوقف شده. آنها ماه گذشته در آلاسکا ملاقات کردند.
بیشتر از خبر،
برمیگردیم به موضوعات مربوط به زلزله ویرانگر اخیر در شرق افغانستان. چه اقدامات پیشگیرانه در برابر زلزله مهم است؟ این سوال را مصطفی صدیقی از حسن مالستانی، استاد در پوهنتون ترایبرگ آلمان پرسیده.
یک اداره داریم به نام اداره مبارزه با حوادث.
این اداره مبارزه با حوادث با همکاری ارگان‌های دیگه باید واقعا اطلاع رسانی انجام بده. محلاتی که خطرناک است، خطر زلزله و جاهایی که شکستگی ها وجود دارد، اینجا باید اطلاع رسانی صورت بگیره، نقشه های چاپ شوه، معلومات چاپ شوه، اعلامیه های چاپ شوه، علائم تابلوهای زده شوه. مثلا با یک دره این کنر و طرف نورستان که میره سنگریزه زیاد داره، من داخل یک تابلو اینجا بزنه که محل لغزش هست، سنگاز بالا میفته، کسی که از اینجا میره. همچنین در مورد زلزله ها هم مثلا این معلومات واقعا شریک شوه که در ری کنر یک جای واقعا زلزله خیز است که بارها زلزله آمده، تقریبا هر سال اینجا زلزله میاد. این است که مردم باید بفهمد و از قبل آمادگی داشت.
جناب مالستانی، چون بسیاری از سوال هم در این مورد است که مردم چی باید بکنن واقعا پس از وقوع زلزله، در خانه‌های ساده و روستایی چه نکات باید رعایت شود تا هنگام زلزله خطر کم شود؟
بسیار خوب. هر شود ما به طور کلی ما یک دو نکته را عرض میکنم در مورد خانه سازی در کل افغانستان. در کنر کیر من دیدم متاسفانه یا تصاویری که دیدم بیشتر دیده میشه، استفاده مناسب از مصالح یا موادی که در محل هست. به طور کلی مثلا من دیدم که این منطقه مثلا در ری دیوگل یا در ری نورگل قسمت های بالاش جنگلات خیلی خوبه، چوب خیلی زیاده، میتونه این مردم از چوب به نوع احسن استفاده کنه. اما رقم که ما یک سنت خیلی خوب قبلا داشتیم به مردم نورستان و در این طرف که اینا البته با مردم نورستان هم فرهنگ و نزدیک است، از چوب خانه سازی بکنه یا یک قسمت زیادی از خانه خود رو از چوب بسازه. البته نه به این مدلی که فعلا همین رقم درختار زنده بیاریم بالای دیوارای سنگی و گیلی، نه، بلکه به طور اساسی این چوبا به همدیگر میخوپرک شود و به قول معروف یک اسکلت ساخته شود، یک نوع خانه به اصطلاح چوبی یا حداقل ستونها گوشه ها از چوب باشه که بعد بتونه اینا دیوار تقویت بکنه. نمونه از این رو ما در جاهای دیگه غیر از نورستان در خارج اینجا مثلا ما در سوئیس در اروپا اینجا زیاد میبینیم خانه چوبی، غرفه های چوبی رو مردم دیدن. خانه چوبی اگه بسازن در این محل، مهمترین فاکتورش بحث وزنش هست. این سنگا و این گل که بسازه عمده از اینا بحث وزن خیلی زیاد داره. اینا در خانه چوبی یا یک قسمتی از خانه را اگر اینا از چوب استفاده بکنه و شوهی درست، وزنش کاهش پیدا میکنه و خطر سقوطی از اینا و خطر تلفات کمتر میشه. یک این موضوع بود. و دیگه از گلم اگه استفاده میکنه، مثلا ما یادم میاد 50 سال پیش که در هزار جار زندگی میکردیم، ما خانه گلی استفاده از گل به صورت پخته‌کاری دیوارایی داشتیم یک متری، نیم متری یا 40 سال بستان که بعد از بالای دینار ما چوب پوش میکردیم. من هیچ وقت ندیدم این دیوارا چپه شده باشه، البته با پیسنگای مناسب در جای هموار و صافتر. یعنی اگر از گل هم استفاده میکنند باید گل رو واقعا یک مقدار کوتاه بکنند، نوع گل خاصی، خاک روس باشه، خاک چسبندگی داشته باشه، از این سیستم مثلا پخته‌کاری استفاده بکنند، دیوارای ضخیم‌تر، پیسنگ مستحکم‌تر و دیگه شبکه سازی باشد که این دیوارها از طریق ستون‌ها و پایه‌ها به هم دیگه وصل شود. این مسئله به طور کلی در داخل خانه، کنجای خانه ملای خیلی مناسب تری است برای پناهگیری. از وسایل دیگه اگر میز باشه، اگر چوکی باشه، اگر تخت خواب باشه، در شرایط اضطراری از اونا میشه استفاده کرد، از وسایل چوبی. و وسایل سنگینی دیگه اگر است، اگر الماری است، اگر چیزای سنگینی دیگر است، در کنار از اونا میشود مردم پناه میبره. ولی کلکینه ها و دروازه ها جاهای نامطمئن است، اینا یا از آهن هست یا شیشه دارد، خطرناک است اینا. و خیلی مسائل دیگه هم هست که
همینجا میخوایم بپرسم از شما جناب مانستانی که آیا ساخت خانه نزدیک رودخانه، دریا، کو یا روی خاک نرم خطر از زلزله را بیشتر میکنه؟
بله، این کاملا واضح. اول در مورد آب که ما میدونیم که اگر زلزله های شدید بیه، ما امکان سیلاب های یا موج های کلانتر به صورت سونامی، البته او در بحر است، در اینجا هم دریای کنر هم آب زیاد داره که آب ممکن است از دریا خارج شود و خانه کالات به زیر آب نیست.
او خانه را آب ببره. این کاملا واضح است. سیلاب همونطور که خانه را در مسیر سیلاب می‌سازه او را آب می‌بره. و زلزله معمولا این سیلاب‌ها و این موج‌های آب را تشدید می‌کنه. این آب می‌گذاریم کنار. در مورد خاک سوس هم خیلی واضح است. اگر ما پیسنگ روی خاک سوس بذاریم او خاک را آب می‌بره یا باد می‌بره یا اصلا امواج زلزله در اونا مزمحل میشه. به طور کلی از نظر چون زلزله امواج انرژی است، انرژی از سنگ‌های سخت راحت‌تر عبور میکنه. جایی که سنگ است، دیوارهای سخت است، کنکریت است، از اونا امواج خیلی سریع عبور میکنه، بنابراین لرزش زیاد نمیشه. حالا در مواد نرم خاکی بود معمولا آب جذب میکنه، مثلا در کنر که بارندگی و بارش زیاد است معمولا نم و رطوبت هست آب جذب میکنه. اینجا اغلب امواج زلزله به اصطلاح در اینا مزمحل میشه یا گیر میکنه، به خاطر باعث لرزش های بیشتر میشه.
حسن مالستانی استاد در پوهنتون ترایبورگ آلمان با ما صحبت میکرد. حامد سباون خبرنگار آزاد اخیراً به نقاط مختلف در ولایات کنر و ننگرهار رفته. امید مرزبان در آغاز گفتگوی از او پرسیده که در جریان پوشش خبری زلزله از مردم چه شنیده و چه دیده.
روزی اول ما رفتم شفاخانه صحت عامه ننگرهار، در اوجه یک بخشی از بگویم که وحشت بود، سرکابان بود، امبولانس ها بود، می رفت می آمد، جسد ها می رسید، قربانی ها می رسید، خیلی یک سرنی وحشتناک بود. خب ما از اینجا گزارش خود تمام کردم و رفتیم به طرف نورگل حرکت کردیم و شودرا بودیم. صبح وقت در نورگل رسیدیم، راه مشکل بود، راه رفت آمد مشکل شده بود، در زلزله از سرک از کوها در سرک ها سنگ افتیده بود، موتر رفته نمیتونست، فقط هلیکوپتر میتونست رفته که برا اونجا زخمی ها را بکشن. و اول هدف شانمی بود که اول زخمی ها را بکشن، باز جسد ها را بکشن و بعد از او کمک های اولیه را شروع کنن. خب ما بعد از 4 ساعت پیاده‌روی توانستیم به بین دره‌های بریم به نام دره مزار که تلفات خیلی سنگین داشت. اونجا قریه به قریه ویرانی کرده بود زلزله، قریه به قریه ویران شده بود، تلفات زیاد داشت. مردم در زمین‌های جواری زیر آسمان در فضای آزاد زندگی می‌کردند.
مردم باشندهای محل آمده بودند برای کمک به زلزله‌ها. چشم دیدت از کمک‌ها برای زلزله‌ها چی است؟
بله، وقتی که من داخل ولایت کنر شدم مردم معلوم می شد که یکی با موتر و یکی پیاده و هزاران نفر پیاده روان بودن، دمی بین کوها روان بودن و می رفتن به خاطر کمک تا قربانی ها را بکشن و زخمی ها را بکشن. اونجا که رسیدیم ما اونجا یک وضعیت دیگه بود، یک ترس وجود داشت، یک وحشت وجود داشت. هر لحظه هر نیم ساعت بعد یک زلزله افترشاک و پس لرزه ما برش میگه. ما خودم شاهد هستم، از ده ها بار بیشتر زلزله شد. اما در صحنه وقتی که ما رسیدم دیدم که هنوز هلیکوپتر ها هست و زخمی ها را انتقال میتن و مردم های اونجا بود که می آمدن با کمک، با کمک درخواست میکردن تا میگفتن مادرم، پدرم یا برادرم یا خواهرم یا فلانی زیر خاک است، لطفا بیای. میگه ما صدایش را میشنوم، زنده است. میگه که مرا کمک کنین، ولی ما از دستم چیز نمی آمد.
خودت با خانواده های هم دیدی که تعداد زیادی از اعضای خود را از دست دادن. یک مثال، یک نمونه شو بر ما قصه کرده میتونی؟
ما با یکی از اینها به نام حمیدالله صحبت کردم. اونها با ما قصه کردن که وقتی که تقریبا 12 بجه شب بود که زلزله صورت گرفت و تکان اول و فامیلای ما در برنده خواب بود و خودش که اونجا صحنه دور بودن، از ساحه دور بودن، به خاطر کار کردن میرف جلال آباد، تو شب در جلال آباد بود و زلزله صورت میگیره و صبح که میگم آمدم و از امو درک میگه دیدم قریه خدا نه که یک خانم در اونجا جور نمانده، کلش ویران شده بود. بچه کاکای خدا میگه پیدا کردم و زنده مانده بود، و یک کاکای خدا پیدا کردم و زنده مانده بود. و صبح وقت که ما رسیدم در این خانه ها میگه صدای همشیره ما، صدای خواهرای ما، برادرای ما، زن و کاکای ما، همی فامیل های نزدیک نزدیک بودن که داره ما یک قریه زندگی میکردن و صدایشان از زیر خانه و از زیر خاک بیرون میشد که ما زنده هستم. ولی میگه ما از دست ما یه چیز میگه نمیامد، میگه ما هیچ کار کده نمیتونستم، حتی میگه موتر نبود، کسی نبود که میگه ما زخمی ها را انتقال بتیم. این خواه این یا خو تنها 2 ساعت پیاده روی داشتن بدون از رای موتر، اونجا موتر توقف میشه و 2 ساعت یا پیاده میامدن تا خانه. خب کسی نبود میگه ما را کمک میکرد در او حالت و از دست خود ما هیچ چیز